منځي.
مچ الله زه د روزګان ولایت مرکز ته نکور د سولي سیمې اوسېدونکی یم او په خوا چې دلته اخترونه وه میلې وي او دلته کمربندي سیمې وې چندانې نفوس نه وو په بازار کې نو میلې رش نه درلودې او اوس چې طالبان هغه اسلامي امارات راغلي دي او سیمې خلاصې شوي دي کمربندونه مات شوي دي نو اوس د روزګان ولایت مرکز ته نکور بازار سیمې اوسېدونکي ډېر زیات شوي دي او میلې رش لري چندانې امنیت نه وو په ولې په خاطر چې جنگونه وه پټاونه وه
روزګان ولایت واکمنو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دغه ولایت کې خلکو ته د میلې د نه کولو او یا هم کولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دغه ولایت امنیت کومندان ملا بشیر د اختریز پیغام پر مهال خلکو ته وویلي چې میلې د شریعت په چوکاټ کې ولمانځي. د اورزګان دغه اوسیدونکو پر داسې مهال د طالبانو له محدودیتونو شکایت لري چې د افغانستان د نورو ولایتونو او د اورزګان اختریز میلې توپیر لري. توپیر یې دا دی چې د اورزګان ولایت خلک د اختر په دریو میلو کې له کلي او بانډو راځي ترینکوټ ښار ته. ترینکوټ ښار بیا د امنیتي مسولینو له لورې چار چاپیره کلابنده کیږي او چاته د موټر او یا هم د موټر سایکل او نورو وسایطو د تګ راتګ اجازه پکښې کې نشته او خلک یوازې پلي او پیاده په دغه ښار کې اخترېزي میلې ترسره کوي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
را پورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او خیر چاره. په افغانستان کې سیاسي بدلون را ورسره چې کومې کورنۍ لې او بل جلا شوی اختر څنګه لمنځي. خدیجه د لومړي ځل لپاره سګنۍ اختر په کډوالۍ کې تیروي. په داسې حال کې چې مور او پلار په کابل کې لمنځي، د له غوسلګونو کورنۍ واده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سره جلا شوی او د کډوالۍ او بیلتون ژوند تجربه کوي.
د اختر ورځ یو د بیلتون زمزمه لکورانی لری په کډوالۍ کې خپل لومړی اختر لمنځي. خریجه پوخ کو او ډکستونی د هغو ورځو کې سکوي کله چې لکورانی سره یو ځای و. دا وای اختر ورته خوشحالي نه دراوړي.
نن می حال ډیر بد دی، ځکه په ژوند کې لومړی ځل دی چې مسافرم. ما په خوا کله مسافرې نه وکړې. مور می سهار راته ټلیفون وکړ او وې ژړل. زه او ورونه می ټول مسافر شو، دا موږ ته اختر نه دی. نن می څو ځله ژړلې او ټلیفون می قطع کړی څو پوه نشي چې زه ژاړم.
وای تیرې پزروریږي او هغه کلونه چې په اخترونو کې به د کورنۍ ترڅنګ و او اخترېزي میوې به په خپل لاس میلمنو ته ترتیبولې.
ما به مور ته داسې وښودله چې ګوندې مو اختر نمانځلی، خو زموږ خوښۍ رسخه واخیستل شوې، ښې ورځې رسخه واخیستل شوې. هر کال به مې له مورجانې سره تیاري نیوله، خرید به مو کول.
د ښځو د حقونو فعاله خدیجه له هغو لسګونو کسانو یوه ده چې کابل ته د طالبانو په راتګ سره یې کډوالۍ ته مخه کړه او د ستونزو په ګاللو سره اسپانیې ته ولاړه.
ډېرې سختې ورځې مې ولیدې. دا چې طالبانو دفتر ته د تللو اجازه را نه کړه، دا اته میاشتې کېږي چې اسپانیا کې یم. د کډوالۍ ورځې ډېرې سختې دي. خپل ټول شته مې په کابل کې پرېښودل او اوس مجبور یم چې هر څه له صفره پیل کړم، چې دا ټول ستونزمن دي. ډېره راباندې سخته تېره شوه. کله چې وکیل راته وویل له افغانستان پرته هر ځای تللی شي، خپل وطن ته تللی نه شم. هغه ځای چې هلته لویه شوم هلته مې ژوند وکړ.
د دې لپاره چې له کور او کورنۍ څخه جلاوالی ډیر احساس نشي، د اختر لپاره یې خرید کړی او له کورنۍ سره هم مهال اختر لمانځي. خو وایي چې اختر هغه پخوانی خوند نه لري. خدیجه په کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي محصله وه او سږ کال فارغېده. هغې هیله درلوده چې یو ورځ به خبریاله شي. وایي چې تر ټولو ترخه ورځې هغه وه چې له خپلې مور سره یې خدای پاماني وکړه. د کور تر وره د مور د ژړا او انګولا غږ یې لا هم په غوږونو کې دی، خو مجبوریتونو اړه کړی چې له هېواده لرې د کډوالې بدې ورځې تیرې کړي. په دې راپور کې مو د خدیجې له مور فریدې رضایي سره هم خبرې کړي. هغه مور چې وایي ټول بچیانې مسافر شوي او سګنۍ اختر له خپل میړه سره یو ځای لمانځي. فریده د تیر اختر د خاطرو، تیاریو او د اختر د ګډ منځلو کیسه کوي.
د نازنینو بچیانو لپاره مې پیغام، تیر کال مو څه اختر درلود،
دا اختر ته خوندور نه دی. تیر کال له خدیجه جان سره یو ځای لاړم او خرید می وکړ. ساکل می اولادونه مسافر دي. زما په شان د ډیرای مایندو اولادونه د کار او امنیت په لټه کې لاړل او مسافر شول. دا چې بچیان می خدي زما لپاره د خوشحالۍ ځای دی. خو زه او د خدیجه پلار سګنای اختر له اولادونو پرته منځو.
فرید رضایی اختر ته سودا اخیستی، خو وای په سګنی اختر کې د هغو کلونو خوند نشته کوم چې اولادونه به ترڅنګ وو، او د اختر د ورځو له هرې شیبې به خوند اخیسته. ډیری ځوانان په ځانګړي ډول د خدیجه په څیر د ښځو د حقونو فعالانی او خبریالان چې د طالبانو پر اتک سره یې هیواد پریښی، سکال د اختر ورځې له کورنۍ لري او په کډوالۍ کې تیروي. دا بیلتون نه یوازې د مسافرو لپاره بلکې د کورنیو لپاره هم له درد او رنځ ډک دی. دا افغانانو لپاره د کډوالۍ او له کورنۍ د لریوالي دا درد او رنځ نه ختمیدونکی دی.
یو شمیر کندوزیان وایي سګنۍ اختر د تیرو کلونو خوند او رنګ نه لري. دوی وایي پخوا به د اختر په شپو ورځو کې ځوانان راټولېدل، له ټنګ ټکور مجلسونه به جوړول، خو اوس د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پیکه شوې ده.
یو شمیر کندوزیان له آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په سیمه کې نسبي امنیت تامین دی، خو اقتصادي ستونزې، وزګاري او بېوزلۍ هغه لاملونه دي چې پر سګنی اختر یې ناوړه اغېزه کړې ده. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 15 کلن ګل زمان وایي د فقر، بېوزلۍ او د طالبانو له لورې د لګول شوو محدودیتونو له امله اختر د زیات شمیر خلکو لپاره غورځېدلی دی.
سګنۍ اختر ډیر بې خونده اختر دی. خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې نشته دي، روزګار نشته دي، نو اختر هم په پیسو لمانځل کیږي. بل اخوا په اختر کې سی او نیم ملګري راټول نه شي او موسیقي نه وي، نو هغه هم خوند نه کوي. خو اوس د طالبانو لخوا موسیقي بنده شوې ده، څوک موسیقي اورېدلی هم نشي. نو
دوی زیاتوي چې پخوا به د اختر په شپو ورځو کې ځوانانو د خوښۍ مجلسونه جوړول، اټنونه به یې کول او موسیقي به یې غږوله، خو اوس هغه پخواني دودونه له سیمې کوچېدلي دي او خلک د سکوت او چپتیا په فضا کې اختر لمانځي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 43 کلن عبدالله راته وویل
تیر کلونو کې امنیتي ساحه محدوده وه، خو د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و او خلکو به اخترونو لپاره امادګي نیوله. خو اوس هم د خلکو اقتصاد خراب دی، هم طالبان قیوداتو له امله سګنۍ اختر دومره خوند نه لري، ځکه هغه اګۍ جنګي، موسیقي غږول او نورې دودیزې لوبې چې خلکو به کولې په اخترونو کې هغه نشته.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی حسیب الله هم ورته خبره کوي.
مخکینی اختر او اوسنی اختر فرق دی. داسې مخکې اختر کې خلکو سی اقتصادي وضعیت یې ډېر ښه و، او فعلي خلک سي دي ډېر اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب ده، نشي کولی چې خپل هغه مشکلات حل کړي. نو هغه وخت کې ټولو پیسې درلودلې، هغه وخت وضعیت یې ښه و، میلو ته به تلل.
د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی شیر علي بیا وایي په هیواد کې څلور لسیزو جګړو، کډوالۍ او اقتصادي ننګونو افغانان سخت ځپلي دي، ځکه اختر ته د خلکو هیلې د پخوا په څیر نه دي.
قسمی که مثلا سابق بود او قسم نیست او خوشی
د پخوانی وخت ترونو په پرتله سګنۍ اختر دومره خوند نه لري. صحیح ده چې د اسلامي امارت پر اتک سره په امنیتی وضعیت کې ډیر بدلون راغلی دی. امنیت ښه دی، خو اختر د پخوا په څیر خوند نه لري، ځکه اوس هغه پخوانی دودیزی میلی او خوښۍ نشته.
کندوزیان ساش کال کوچنی اختر په داسې حال کې لمانځي چې د پخوا کلونو په پرتله ساش کال په دې ولایت کې د جګړو لمن راټوله شوې ده، نسبي امنیت تامین دی، او له مرکز څخه ټولو ولسوالیو او کلو ته غځېدلې لارې خلاصې دي او خلک هرې سیمې ته تګ راتګ کولی شي. خو اقتصادي ستونزې، بېوزلۍ، بېکارۍ او لګول شوي محدودیتونه هغه لاملونه دي چې د اختر د لمانځلو بڼه یې بدله کړې ده.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې، یا لوجر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په ورستۍ برخه کې ستاسو پیغامونه خبرو، او ورپسې د ازادي رادیو د نورو خبرونو د اوریدو بل نه درکوم.
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کین ګلدین د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. په تېره بیا ټولو مسلمانانو ته چې اسلامي مالک دي او روژې نیولې دي هغو ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان څومره خلک په پردیو ممالکو کې مسافر دي هغو ته مبارکي وایم. الله دې وکړي چې څومره په افغانستان کې بیا د افغانستان خلک څومره تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي د روژې او د کوچني اختر په مناسبت او عبادتونو په خاطر باندې الله پاک دې په افغانستان کې سکون امن او خوشحالي راولي. چې څومره بندرونه دي موږ کتلی شوي دي موږ چار چاپېره بند یو یو سره سمنګ څوک نه پرېږدي بغیر د پاسپورټ او د ویزې نه. الله پاک دې وکړي چې د دې روژې او د دې کوچني اختر په خاطر دغه بندرونه موږ د خلاص او کله وشي موږ نه قاتلان سره شوي خلک راته په سپک نظر ګوري موږ ته بېخي څوک پاملرنه نه کوي. الله دې وکړي چې دغه د روژې په خاطر او د دې کوچني اختر په خاطر باندې موږ د خوشحالۍ او د خوشحاله ژوند خاوندان شو.
جامان الله د هلمند نغالي ولسوالۍ ازادۍ راډیو خپل ټولو دوستانو ته د اختر مبارکي وایم. موږ په خپلې سیمې کې د خدای په فضل سره د اختر په داسې مراسم باندې تېر کړي چې تر اوسه پورې ساری موږ د دوی خوشحالۍ نه وو لیدلی. تر ډېره حده مو یو پلاستیکي تاکم نه دی اورېدلی. ټولو مشرانو څخه مه هیله ده چې نور هم به دغسې قوي نظارت لاندې په ټولو منطقو کې دا سیمې شوي سلامت حالات قایم شي. نو السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه او د پراخ ټول پښتنو د بختوالي شاله طرفه د وړي کې اختر مبارکي وړاندې کوم. او ټول افغان ولفتا د وړي کې اختر مبارکي الله دا وکړي چې دا عيد د ټول افغان ولفت خوشاله او درځي او بختوالي شایم د خوشاله څخه ډېر ډېر مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راته غږیږي.
بدی نوی شي ته وایي او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره لزاره حتی شکل یې مورنوي کې او په معنا کې نو سبب وکړي.
د دیا سنگ انجان شیرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تکنه از غیری بول دی وطن ګلان کرو نور مونږ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دیاړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، مطالعه اسباب سخته وه، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو.
په تېرو خپرونو کې مو لومړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت، او دا اونۍ د بدی په اړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مول نقیب احمد عزیزی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. عزیزی صاحب، بدی عربي کلمه ده او نوې څه ته وایي، خو کرا شو ادبیاتو ته په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفېږي؟
څنګه ستاسو وویل، بدی عربي کلمه ده او لفظا نوی شي ته وایي یا نوه ته وایي. او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت دریمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوو عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوې بولي او ځینې معنوي ښکلاوې بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي که نثر وي که شعر وي چې هغه له عادي خبرو بېله وي، او کله چې دغه ډول له عادي یا نارمل حالته په کلام کې انحراف ایجاد سي نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام له عادي خبرو بیل شو دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي، او هغه بلاغي غرض د لوستونکو یا اوریدونکو پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسائل نه وي.
تاسو د بدی د لفظي صنایو یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایي یا ښکلاوې کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوي یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ په د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه سي لفظي ښکلاوې ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادیږي هغه یادولای سو. یو تجنیس دی چې خپل ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیم سجاده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتواله یا تکرار ولري، لکه اوس په د موږ تاسو د بدی په کتابونو کې چې مثالونه راغلي دي، هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډېری په نصاب کې هم شامل و، د پیر محمد کاکړ کوم غزل و، هغه ورځ چې د ربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کلسي دغسې کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري، د لوستونکو توجه جلبوي او دا لفظي صنعت ده. دا بدیع برخه ده. په قرآن کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچونکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچونکو، راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلې چې نارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنې که څوک په پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بېل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنیس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی د غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري، او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بېله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوې یې بېلې وي، دا پخپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغېز لري او د فکري تحرک سبب کېږي. ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بېله بېله راته دای کوي، نو دا پخپله یو بلاغي اغېز لري او دا په بدی کې تشریح کېږي، خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سجه یادونه وسوسه چا بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي، او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغېز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه، د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سچا تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده. او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغېز لري. او دغه یو بله خبره سم یېره نسي، اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا پخپله یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې راخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي، همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبایتي یو څوک د خپل نیمبایتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو په بله کې داسې پیونده اوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا یې داسې پیوند کړي چې د نوي ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدی نوي شي ته وایو او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې مورنوی کړي او په معنا کې د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسن تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدی په مانوي صنایعو کې حسابي کې نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په مانوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسن تعلیل او دا نور دا په مانوي صنعتونو کې راځي، دغه ډول ایهام یا توریه هم په مانوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوی معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ور باندې تیر سي او نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق، مقابله یا حسامیزي، دا ټول د مانوي صنعتونو په ټله کې راځي. اوس مثلا د مقابلي صنعت په باره کې که زه درته وایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت داسې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي او لکه یو د بل په مقابل کې درېږي داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوي بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوي وي ویخه یاده سي. د استاد پسرلي یو بیت دی، وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دا ډول مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی شي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نست، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي یوازې شعر ورباندې ښکلی سي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي، عامې خبرې هم ورباندې ښکلې کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي، ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چا ته نه خاندو. موږ ځکه هر چا ته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولای. په ټوله کې د صنعتونو بلاغي، که د بدي صنعتونه دي دغه ډول، که د بیان علم دی او که معاني، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي سي حالت ته دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي سي شعر باید یا لکه ګرمي یا لکه سړي اوبه داسې وي سي په چا یې ور وشیندي هغه باید خبر سي. داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لویږو په لنډ ووایم، هغه دا داسې یوازې دا نه څوک ووایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ما شعر یا نثر ته دې ښه وویل سي. نه، دغه ټول وسایل دي، دا تا کارولي دي د څه لپاره دي کارولي دي. په دې باندې موږ یو شی تشبیه کوو. که د تشبیه په باره کې زه ووایم، د شاعر کار دا نه ده چې دی ووایي بالفرض د موږ کور لکه د تاسې کور داسې ده. د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده. یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي چې دغه او دغه سره ورته دي. نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یو بلاغي غرض وي. ته به په مشابه باندې مشابه تشریح کوې او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته، یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجادوي، هنري لذت ایجاد.
عزیزي صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي، خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو، نو له دغه اړخه د بدی په اړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلی ده. تکسي اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل سوی ده، وروسته وروسته خلک متوجه سوي دي سي دا ولي د یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نکړای شو. مثلا یو لاره باید موجوده وي، لکه په واوره کې لومړی سړی تیر سي بیا نور اسانه تیرېدای سي. یو مثال تاسو مې اشاره ورته وکړه، هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامع اغوستې وي او چا په خپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت دی وي. یو بیت هم رایاد شو، له تاسې مې اورېدلی وایي: د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه، دا چې ما باندې اوږده وه زمانه وه. نو موږ په فنونو کې یو څه خپلو ښکلا وته، زه بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی. موږ په بدې کې دا د پوهنتونونو کې چپترونه د بدې تدریسی دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ور باندې لیکل شوي وي. داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس دستي فعلا حواله ورکړم ذهن ته نه راځي، خو داسې متفرقه مې لیدلی دي، مثلا په چپټرونو کې، په ځینو کتابونو کې چې په دې باندې په پښتو کې هم بحث شوی ده. خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم پکار دی، چې اول صحیح بیان تشریح شي، بیا معنی او بیا بدې، ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر د کړیو غوندې رابطه لري. که اوس بالفرض یو څوک په تشبیحاتو ډېر ژور پوه نه شي، هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی. نو په پښتو کې یو څه کار شوی ده، سړی به ډېر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي، خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای. اول د موږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري، دویم دا چې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم، هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حد ترلاسه کوي، چې بیا باید په امتحان کې هغه هغه مثال راوړي. دا خپله داسې یو علم دسې مثالونه خو باید نوي سي، او لکه فرمول داسې زده نه سي. ممکن موږ نور صنعتونه د وخت په تېرېدو ایجاد کړای سو، کشف یې کړو، نو دا داسې نه کېږي چې اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یو مثال سره په خلکو تطبیق کړو. ممکن موږ نوي ښکلاوې کشف کړو، او ځکه مو نه دي کشف کړی چې موږ دا همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو، خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول، د خپلې سیمې هغه رواج پکې ساتل، خپل ذوق پکې عملي کول، نو لا دې ښکلا سبب ګرځي او لا دې خوند سبب ګرځي.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي: اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین گنجان څخه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې، او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزي لیسه کې کړي دي. لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان سپ، تاسو هم لکه د نورو افغانانو په څیر له وطنه کډوال سوي یاست، نو چې کډوال سوي یاست شاعري کوي؟
د ما د مهاجرت تقریبا دیرش کاله پوره کیږي، او د ما اکثریت شاعري چې ده په مهاجرت کې شوې ده. ولې چې دیرش کاله ډېر عمر ده، نو اکثریت شاعري مې هم دلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی، دغه کډوالۍ ستاسو په شاعرۍ اغیزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغیزه لري، ولې چې انسان د محیط تابع ده، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط، هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري. د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده، خو د ما شاعري چې ده البته که جسمن دلته یم، روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي، د دې ځای نه وي را سره. د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي، او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم، او د وطن په اړه باندې شاعري کوم. د نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوي چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیرش مې د کور کرایه، زرد اوبو او زرد اور کرایه، د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې، زرګونه هم را باندې پور کرایه، خندا به خاوري په خلورا سکله، رنگ د انسان کړي لکه سکور کرایه. د جلا وطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړې ده؟
نو خامخ په انسان باندې تاثیر کوي، بے تاثیر نشي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوسو چېرته چې د قیمتي په نورو ده، په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته، ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغیر راوستی ده؟
ډېره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، له زړه درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او څه ولې مې لیکلي دي، خو لیکم یې. هر وخت چې شعر راغلی ده لیکلي مې دي مات ګوډ، او یاران د خدای ژوندي لري، ډېره مینه راکوي، او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم، نو د مطالعه په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم، او چې وخت را سره پیدا شول، یو دوکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم. نو هندي او پنجابي شاعري مې هم لږ ډېره کله کله تر سترګو تېره شي ویل ولمې، خو زه فکر نه کوم چې ما په شاعرۍ په هندي سب کوم تاثیر کړی وي. البته زه دا مهارت نه لرم، ما مخکې هڅه وکړه چې زه په دې مفهوم هم نه پوهېږم چې زه چې لیکم آیا ما سم لیکل دي او که غلط مې لیکلی دي، خو بیا هم دا باور لرم خامخا یو څه نه څه تاثیر به کړی. ولې چې زه تمام ورځ کې ژبه هندي استعمالوم، د هندي خلکو سره هندي غږېږم، پښتو خو نه ده، تا رادیو پښتو شته نه ټلویزیون پښتو شته، نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي، یو خو ډېر کم به وي، دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ، نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب، زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده، د 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، او ورځ دا مې د وطن ژبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیر شي تیز روان دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې، او لکه ما مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کال زدل ته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود، خو د سفارت له خوا هم کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم، دو نوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده، زه هغه ته ورسېدلم، مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکتا، هلته مې خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کرم ورغلم، نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یوه فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلاوطنۍ انسان ضروري، ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسي، دلته ژوند وکړي او خپل شاعري ته دوام ورکړي؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوشوند شي، بیرته موږ ته دا زمینه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټړې ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته ښه سری کورونه کې ژوند کوو، سم پاخه کورونه برق سلر وي ساته او هر څه، خو بیا مو هم زړه هغه خورینو کوټو کې ده، هغه خورینو کلو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هیریږم، او د دې بدبختۍ څخه ډیر ځورېږم چې زه دغه ماجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر زوی پښتو پوهېږي، زامن مې ټول پوهېږي، خو بشر زوی مې هم پښتو ویلی شي، همې خبره تکلم په کولی شي، او کشرۍ چې دغه صرف فارسی باندې پوهېږي، پښتو نه پوهېږي، او هغه وړوکه چې دغه خو بېخي پښتو نه ده زه، د ما نور ما فامیل چې دغه پښتو باندې نه پوهېږي. البته یو زنه د ما په څیر په زرګونو کسان ماجرین د دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس، نو نه پوهېږو چې تر څو به یې ده، آیا د موږ راتلونکي به څه وي، دا هم نه ده معلومه. د تاسو سوال
په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بڅوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لوري ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده؟
مننه تاثیر صاحب، البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د یوې ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي، نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی، عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ما ته په جولای 2018 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیر نامه، نه تحسین نامه، نه مډال، هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دی او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوئ، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکړي یا د کوم مذهبي اړخ ورکی، دا شاید ته ما تر اوسه پورې نه ده لیدلې. هندو، سیخ، مسلمان، عیسوي ټول بس هغه واقعات او موضوعات دي لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینې دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډیر ځله لیدل دی، یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر، یعنی توهین نورو ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما.
انجان صاحب ډیر مننه، تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل در څخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون، تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ته دا دستور بو ما تاو نورمونگ، نسو لمند امن تنگ جنگ تا اورا چاو پوڈاگ وایو، عالم طول بخبر او نورمونگ، نوی زمان ده نوی سوچ ورطا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا او چا تا او نورمونگ، بدرنگی دیر شوا انجانا نورا بس دا کنا، بدرنگی دیر شوا انجانا نورا بس دا کنا، از غیری بول دی وطن گلان کرو نورمونگ، از غیری بو لده وطن گلان کرونو را مونگ، تندی باورین کرو یو ابل بخندونو را مونگ، دمین جوند پا محبت با تیرو نو را مونگ.
پا کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی. یو کتاب لرونکو وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري، ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري. خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري، هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي، هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو.
مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې ترڅنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوي د بوختونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه ویبل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا ترڅنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیفه دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس یې بیخي نه کې ډیر کم سوي دي، یعنی زموږ پروش و د په اصطلاح د مطالعې کچه ډیره ضعیفه سوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیات کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې پلان راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅیږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سور سوي چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام سل اشاریه 15
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مه هېر د نوميږي پای تر سبو تر بلې خبرونه خو وخت ولري. زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې می سر لست زایا ماتو، زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم، زمانہ وا ترحم را باندې قاتو، زمانہ ورانه لوب زیګی دلې، زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا د شیطان پلکی ناست وم، زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می گرد تنش وای رسیدلای، زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می گرد تنش وای رسیدلای، زمانہ وا د خوخیو باچا زوم حسائی می درد تا نشوی رسیدلی، زمانی ناخادی چکانی را وکڑی، ما شم تو بی لما واخیست زی لوی کڑم، او لما نی سپیچلی دوڑی توی کڑی، زی لوی کڑم پخاو بدی پوی کڑم، زمانی دا خدای پا دوم را دیر مخلوق کی، زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ، زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ، د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ، زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو، زمانې په موږ د عشق سور او تال جوړ کړ، زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو، زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ، موک د هغې زمانې دوه مینان و چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موک د هغې زمانې دوه مینان و چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، زمانه وه چې له یو بله جلا شو، زمانه وه چې په زړه مو و زخمونه، زمانه وه دا زخمونه ورو ورو روغ شول، زمانه ده چې تیر شوي دي کلونه،
زمانه ده چې اوس ټول زخمونه جوړ دي، خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې. کله کله چې را یاده شي را ویښ شي، په زړګي مې دي ویده دردونه پاتې. زمانه به خپله وران کارونه سم کا، زمانه به دوامدار دردونه کم کا. زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې. زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې.